براتون بیان کردن، اگر چیزی که آن است یا جدوه بیان است.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی د جمعې پر از ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیم خلکو بیا ویلي و چې وژل شوي یولس کسانو چې نه یې د نهرین او دوه نورې د پلي خمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوخت و چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 دیرشو ته لوړ شوی دی. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د 18 په تاوتریخوالي کې لس نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ریپورت ورکوي چې دواړه خواوې په دغو فرقیزو شخړو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غزیدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورې. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 4:30 بجې پیل شو. اماراتو لومړی توپونه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په و در شورو کې اته اتیا منډې وکړې. افغانستان لپاره په توپچونه کې نصیر معروف خیل درې، عبدالعزیز خان، خاطر ستانگزی او روح الله عرب دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې برته دغه هدف په 2 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلۍ کې د افغانستان درېمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلې د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په 26 به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې پر ورځ ویل د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د وو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوې او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمه کې فرقیز شخړې لام روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 دیرشو ته لوړ شوی دی. د نومبر په 28 هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی.
سیمه کې اکثره جنگ چې کم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژاکا او داسې نور په آزاد توګه کوي.
خو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهرې کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصا د همدغو لاریونو په وخت باندې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کورمه پاړه باندې تاسو ته ریپورت لرو دا چې په کورمه کې په فرقیزو شخړو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ډیر شته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیا او سنی په نوم راپاڅېدلی ډلې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طارق اورگزای په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغل ته دواړه فریقین اوس هم مرشزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزوره دي، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکا او داسې نور په آزاده توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بالشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځیږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 28 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړی دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلی دی. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړ کېدلو پس دا شمیره چې کومه ده 15 ته رسیدلې ده. او دا شمیره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلعي انتظامی راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلعي انتظامی تر مخه تر اوسه تر 1500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا، پېټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غواګس په پاکستان کې به تم شو. هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان د پراخو لارینونو اعلان کړی دی. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغلته له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو غواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډون ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیر شپه نا وخته په خپل واتس اپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنۍ لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د ترڅو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا چې لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي پټول اسلام آباد کې به بعضې گرفتاری شوي وي، بعضې خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیره شپه هم د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د دې شمېر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمېر نیول شویو افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. د اسلام آباد په بارک او سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی را خوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته نارو وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالات خراب دی، دوی داخلي حالات هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډی ولس سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داعش ډلې په بغلان کې د ورستۍ خونړې حملې مسولیت منلې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې پور اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غیډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت تایید کړی چې په نهرین کې د صوفیانو په یو ډله باندې په برید سره لکتر لګه لاس کسان وژل شوي دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شی بر سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، که څه هم د طالبان حکومت تل لدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا هم دغې ډلې یو ځل بیا د یوې بلې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې په ورځ یعنې د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمېر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی د دوی دوی بیرولی او لا زیات اندیښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زربوګنونکو پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلای. د طالبانو په حکومت کې بي خبري سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له دې وړاندې په کې امنیتي تدابیر نه ونیول سوي. دغه سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې د ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغه ډلې د کمزورۍ په معنا ده. ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي او باید په دې برخه کې سیمه ییز همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لږکي لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنج شنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په یو د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستان
مننه فیروزی عزیزی. و موردل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په نهرین کې د سید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسؤلیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یوولس کسان چې دوه یې د پلخمري ښار وو او پاتې نه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په یو سر پوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلي ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یا د شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزه مو میتنه
زموږ داش پړه سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کلای زنای جاری باشه شته میتنه
دغه شند افغانستان د موترزو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خبرولو سره چې ازادي رادیو ته لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوند او ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملی او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټي سخونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیواله ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیواله ټولنې څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي تر هغوی مجبور کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1 په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځني فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه د 1 ټریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې ل اسمت څاروان اورو.
د کاپ نهویش پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف لزیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویش غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړي او په پای کې په دې برخه کې یو موافقه ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نهویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمی بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته اوګاست اوسم ورزو د زنګوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنګوزي او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچ میوه د بازارونو له پیکا کې دوه شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنګوزي او راټولولو د قناعت وړ ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅام منی چې د تیر په پرتله د زنغوزۍ او بیر راټیټ شوی او بازارونه لازم ورتنشت خوایي هڅه کیږي سکهال د چین لاري نړیوال بازار ته شپږ زره ټنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي اجلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې پڅودي څنګه راټولېږي او پاړې نورې خبرې د فیروزي عزیزي په دغه تفصيلي ریپورت کې سره اورو.
کچېر کار ورته ونی شي او یي بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې سکل د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغه مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو لنشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي هم ازادي رادیو ته وویل:
نه مخکې خیر دا سکل خو خرج لري تواني دی او چا غوړ غرونه غوټه خاص کړي پر توان کوي ته موږ باید دا کومه یو دونه ته دې ورکې موږ د خپل قرارداد وکړو دا یو دونه ته موږ واستولای شو
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سکالی وازی له خوست ولایت 15,000 ټنه جلغوزی راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار لنشتوالي نه هیلای دی.
سکل جلغوزی د نورو کلونو پرسلا زیات سي تر 15,000 ټنه پورې جلغوزی په وازی په خوست کې دي چې دا قیمتونه متاسف نه شکل تا چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یو ټنی په پته کلدار باندې خرچي په بدبختانه
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال 10,000 ټنه و، خو دا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سګنی حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقا دا چه دا پخواه پشان پا جمهوریت کی دوائی کوریدور دولاری نه صادره دل چه شپیتا پیسا دا مصره پی ویشردی ورکو و نور چلویخ پیسا دا تاجران ورکو پا اغا وقت که هم اروپا تا هم دوبای و عربی ملکونه تا هندوستان تا اوزیت چین تا صادره دل جوست سطور خصوصی پا خپلا مرد دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
خغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدی نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 3,000 تر 8,000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي نو سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپل د اغوستل توان نه لري او خلک جنغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده، ځکه چې که چېرته جنغوزي وخوړل شي
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر:
جلغوزي ویټامین کې لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین ده، او چې ویټامین کې د انسان په بدن کې نه وي بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهیږي، د غوی نه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دی چې مونږ ورته وایو فاسفورس، دا منرال چې دا ډېر مهم ده د هډوکو لپاره غوښونو لپاره مهم ده او بل چې دا مګنیزیم ما مګنیزیم لري چې موږ مګنیزیم ورته دا په دې کې موجود ده او دا د بلډ پریشر دی وینې د فشار دی کنټرول دی پرډر مهم د مګنیزیم د انسان په بدن کې
چلغوسی چې د افغانستان د تور اطلاع په نوم هم یادېږي د دغه هیواد په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده افغان سوداګر علي مرخان په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د وی فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب میرزا وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي پلاسونو راټولوي او پاکوي د یادونې